نه د لیدلې چې تر فشار لاندې راغلي وي، یعنی کا د کار په برخه کې وو که په ارسه کې. او بل دا چې که څه هم د هغې ژوند ډېرو خفګانونو ډک وو، خو بیا هم چېرته هغې دا ستندې نه دی روان کړې چې هغې ته په غوسه ورغلي وي، او یا چېرته ډېر داسې فریادونه یې کړي وي چې کله به دې ورته هم کتل نو ژوند به دې ښکارېده، د ژوند ډکه وه. خو د بده مرغه د هغې ژوند ډېر کم وو، زموږ نه ډېر زر لاړله. نو دا ده چې ټول عمر به یادو او همیشه به یعنی دا زموږ په زړونو کې اوسېږي.
سپرلے براشی پا نبشنی شی شوندی بکلا دا حدیری شی شنا خطیری زوانی کسی ناکامی ستونه مدک شی زری زری شی سپرلے براشی پا نبشنی شی شوندی بکلا دا ادیریش. آزادی رادیو د خپلو دغو دوو ځواني مرګو همکارانو یاد ژوندی ساتي. روح دې خات او د قبر چم دې شینوي. اجمل تورمان، آزادی رادیو، کابل. زموده دوان روب خانه و همکاران و زوبری جمن او حسی به شهید روح ده خاتوی خوشون روانده او ده جنده و قدر باید وکرو. ورانده ده اساسی و بشری حقونو پا اونیز پروگرام که ده کار ده حق مسئله چیرل شوی خو تر ده مخ که ده مخه و خزو ده لنه پا ده بخه که ده دکتر سوریا یوسف زی پنومی و بلا مخه فعال در پیجنو احمد شی برتب غوکشو
مخکخ خزی.
احمد شیبریم هر کلی مکوم د مخکشو شزو په پروگرام کې سوریا یوسفزی له کابل را سره ده. د سویډن په کمیټه کې کار کوي، د مور او ماشوم د روغتیا او تغذیه د برخې مسؤوله ده. د په کابل کې د طب پوهنځی لوستی دی او د عامه صحت په برخه کې له پاکستان څخه ماستری اخیستې ده. له دې په واورو چې د سویډن په کمیټه کې کار ولې پیل کړی دی.
شپت میاشتو کومنالی زژنتون کې کار وکړه. هغې نه وروسته اوه کاله ما په یونیسف کې کار کړی، د مور او ماشوم د روغتیا په برخه کې. او وروسته د اوه کالو نه بیا سویډن کمیټې سره کار پیل کړ چې دن څلورم کال دی چې د سویډن ناستې سره کار کوم.
سوریا جان یوسفزی، په یونیسف کې مو کار کړی دی او په ملالۍ زیژنتون کې مو کار کړی دی او د سویډن کمیټه مو انتخاب کړې ده. یعنې تاسې هم له افغانانو سره کار کړی دی، هم له بهرنیانو سره. له افغانانو سره د یوې افغانې کار کول څه ستونزې لري؟
په دولتي چوکاټ کې کار کول ځینې بیوروکراسي او ځینې مخکني قوانین دي چې هغه را بدل شوي نه دي. او همدارنګه زموږ همکاران چې دي په دې پخواني سیستم سره بلد دي، هلته کار کوي. نو ځوان خلک چې دوی سره کار کوي لږ څه له ستونزو سره مخامخ وي. خو بیا په بهرني مؤسسات کې بیا یو ان د انجوګانو نه فرق لري. یو ان مثلا هغه څه رول او ریګولیشن او قوانین لري چې هغه د انجو نښه دی. بیا د انجو رول او ریګولیشن د دولت نښه دی، داسې توپیر شته.
دا خو تاسو دې برخې ته اشاره وکړه چې په اداري برخو کې څه مشکلات شته په افغاني ادارو کې او په غیر افغاني ادارو کې. لیکن په غیر افغاني ادارو کې طبیعي خبره ده چې بهرنیان هم کار کوي. له ښځو او نجونو سره د بهرنیو چلند طبیعي خبره ده، یو ډول دی، او د افغانانو چلند بل ډول دی. له دغه اړخه تاسو داسې احساس کړی دی چې افغان اداره او بهرنۍ اداره فرق لري؟
اصلا دا توپیر زه داسې صحیح په زغرده شم نشم ویلی چې ملالۍ شفخانه کې چې ما کار کړی هلته کاملا یو ښځینه محیط دی که نه نارینه پکې نشته، په یو فیصد یا تقریبا دو فیصد نارینه پکې هغه د سرویس په وخت کې کارګر دی او مثلا ډرایور دی، ډېر کم په تخنیکي بخشونو کې که نارینه وي چې کفتدي واخلي یو فیصد یا دو فیصد راځي. نو ټول ښځینه محیط و دغه توپیر ما ته معلوم شوی نه دی. خو په هغه کې چې یو یون کې چې د انجونه خو او انجو کې یو زه داسې زما برداشت دا دی ځکه زه په دې افغاني ټولنه ژوند کوم او د مدني ټولنې یو فعاله یم، ډېر خپل افغانانو سره په تماس یم. دا جوته خبره ده که چېرې دونه زمونږ قوانینو کې که مشکل هم نشته حساب د انسان د بشر د حقوقو په اساس قوانین جوړ شوي، خو هغه قوانین نه تطبیقېږي. د قوانین د نه تطبیق کېدو له امله انجونې په دوایر او ښځینه کارکوونکي په دولتي دوایرو کې ستونزې لري، او همدارنګه هغه د انګریزي په حساب وایي فرینډلي انوایرمنټ نشته. ورته مثلا ډېر داسې دولتي ادارې دي چې هغه یو ښځ کودکستان نه لري، چې یو چیرې کار کوي هغه خو ماشوم یې ورسره وي ډېری وخت کې، مثلا دغه سهولت ورته نشته. که چیرې دغه سهولت هم وي داسې قوانین نشته، هغه قوانین نه مراعت کېږي زموږ د نارینه وو لخوا، نه چې هغه کله چې د ماشوم د شیدو ورکولو وخت کېږي هغه د ماشوم د غوښتنې په اساس باید مور که هغه شپږ ځلې مور غواړي مور باید شپږ ځلې ورته لاړ شي، که څلور ځلې مور ته ضرورت پیدا کړي څلور ځلې باید مور ورته لاړ شي. چې دغه قوانین زمونږ په دولتي اداراتو کښې نه مراعت کېږي، ځکه یو خو دوی په دې نه پوهېږي او په پوهېږي داسې څوک نشته چې دغه قوانین تعقیب کړي، او که څوک دې قانون نه سرغړونه کوي یا مثلا ښځو ته ستونزې جوړوي باید دغه مجازات شي و یا توصیه ورته وشي چې دغه امکانات نشته. دا خو واضح خبره ده دولتي ارګانونو کې د ښځو سره بد چلند واقعا پوهنتونونو کې نجونو سره تاوتریخوالی ډېر موجود دی، هراسمنت موجود دی، آزار او اذیت نجونو ته موجود دی. په دولتي ادارو کښې نجونې کار کوي آزار او اذیت ورته موجود دی.
ډاکټر یوسفزی، تاسو مهمې موضوع ته اشاره وکړه او تاسو په خپله د مدني ټولنې یوه غړې یاستئ چې د بن په غونډه کې مو برخه اخیستې وه او په بیړنۍ لویه جرګه کې هم تاسو استازیتوب کړی. د دغه نجونو د آزار او اذیت مخه د افغانستان په مرکز مثلا په کابل کې څرنګه ممکنه ده چې ونیول شي، او تاسو په خپله د یوې مدني ټولنې د یوې فعالې په حیث څه هڅې په دې برخه کې کړې دي؟
موږ د لویو مدني ټولنو سره یو ځای د ښځینه بخش سره د افغان وومن نتورک یا د EWN سره یو ځای اول کارن د لوړو زده کړو د وزارت نه شروع کړی. دوه ورځې پرله پسې موږ غونډه درلوده د محترم هغه سره وزیر سره د لوړو زده کړو وزیر سره، او هغه دې کار ته د هغه هم په اولویتونو کښې و، ځکه هغه هم خپل همدې پوهنتونونو کښې استاد و. دغه آزار اذیت زموږ نجونو ته د استادانو لخوا دی، د هغوی د همصنفیانو لخوا دی، ترک کې دی، په لارې په سر باندې دی. وزوی سره مونږ خبره کړې یو د آزار اذیت د مخنیوی په خاطر یو پالیسي باندې مونږ ورسره کار کوو، او دا نه یوازې چې دا پالیسي باید جوړه شي یا موجود وي د هغې په غنامندي کې کار وکړو، خبره دا ده چې دا پالیسي باید تطبیق شي.
څومره هیله منده شوئ کله چې مو د لوړو زده کړو له وزیر سره وکتل چې دا ځل به په دې برخه کې ستاسو او ستاسو د همکارانو کارونه مؤثر وي؟
یو خو د دې خپله د وزیر صاحب ژمنه دا یو اړخ د موضوع ده، او بل دا چې هغه په خپله دغه موضوع باندې پوهېده. یعنی هغه مخکې د مینه چې دا خبره موږ ورته مطرح کړو د یو ستونزې په صفت هغه ته دا خبره مطرح وه مخکې د مخکې نه.
مننه ډاکټر سریا یوسفزی چې د مخکښو ښځو په پروګرام کې مو له ازادي راډیو سره برخه واخیسته.
مننه ژوندی ستاسونم او ستاسو د ټولو اورېدونکو نه هم که زما غږ یې اورېدلي او ستاسو پروګرام سره یو ځای هغوی نه مننه کوم چې په حوصله من ډېره زما خبرې ته غوږ.
ژوند کسه پولیس وجود شوی دی
تکار روز نشکن نه بجه تکار مریض راغی
آزادی
خزینه تسر اجازه نور که چه دوت داشت تسکره وخلی
دیلانه فیصله و منگولا وقت در شریک
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لابسه واله یا په دالاس واله
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د اوبو باندې بس
کړی فکر چې محکمې له خواږي
ازادي رادیو 1206 نوي منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه اوازې اوریدلی سي د اساسي او بشري حقوقو د دې اونۍ په خبرونه کې د کار د حق په اړه بحث کوو زموږ سره په سټوډیو کې مېلمه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د بل د سیمیز دفتر د ارزونی او چړین د څنګه مرستيال او د الواحد سیرت ملمدی سیرت صاحب شړغلست
بسم الله الرحمن الرحیم پلمړی سر کې تاسو ته اساس محترم ادارې ته او د افغانستان ټول هغه وګړو ته اساس رادیو او یقه کنر د خزې خپل سلامونه وړاندې کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
سیرت صاحب که په دې اړه اړوندو ته معلومات ورکړي د افغانستان په وزیر قوانینو کې د کار د حق په اړه څه ویل شوی دی
اسلام د کار د کارمندنې کار ته تشویقولو په هکله څه ډېر ارشادات لري زه فقط هغه حدیث ته اشاره کوم چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس راغی او سوال یې وکړ چې ماته پیسې راکوي زما اقتصادي وضعه کنه نو رسول صلی الله علیه وسلم ده ته پیسې د دې له خاطر وسایل وصل رسی او تبرګی ول چې ته لاړ سه لرګي راوړه بازار کې عرضه کړه الله به وسی له دې طریق نه ستاسې دغه د ژوند مشکلات به رفع شي څو وروسته وخت چې دې صحابي سره بیا ملاقات وکړ نو الحمدلله زما ځوان ډیر ښه دی نو دغه هغه تهداب دی چې اسلام خپلو وګړو ته د کار او د کار کولو رهنمایي کړې ده نو په دې اساس باندې اولین بنسټ د کار او کار ته خلق اچول د اسلامي دستورات خو تر څنګ چون بشري ټولنه ده او بشري ټولنه د وخت د تقاضا او د زمان د تیرودو په هغه باندې چې خلق انکشاف کوي ترقي کوي مختزي څه دستور او لوایح چې هغه په ملي او بین المللي سطحه کې هغه ته څه ارزښتونه او قواعد هغه ورته په مد نظر کې نیول سوي دي نو پس د دغه اسلامي او بین المللي حقونو په رڼا کې کولای سو چې دا ادعا وکړو چې کار یو بشري حق دی د ټولنې بې د کار هیڅوک نسي کولای چې هغه خپل ژوند او معیشت په مخ بوسي د کار په هکله څنګه چې اته څلوېښتمه ماده یو هر افغان دا حق د کار لري او تنظیم د امور د کار هغه به ذاتیت امورو کې تنظیم چې هغه حق د کار دی چې هغه په اساس د رخصتیو باندې او ساعتونو باندې او مثال مریضي او کم ساعتونه با مزد کار سړی وکړي کم کارونه بې مزد هغه جلا هغه دی خو زه صرف څو ټکو ته اشاره کول غواړم د اصول د کارو دا دی چې دولتونه ملکونه سره او یا په خپله داخل کې موجودیت د کار ډېر مهم دی چې اول خلکو ته کار او کار کول د دې زمینه برابر سی او ورته پیدا سی چې ترو خلکو کول سی چې کار ځانته پیدا کی بل دا دی چې د کار ته د خلکو لاسرسی هم وی کنه لکه چې په بازار کې کارمندنه او فرض مثال بغیر د تبعیض نه او بغیر د هر څه نه باید ټولو ته علساویه کار پیدا سي بل دا دی چې پذیرش د کارونو هغه مناسب وي داسې نه وي چې خدا نخواسته ناوړه کار چې هغه د ملک د اجتماع په خطر باندې داسې کارونه هم باید ونسي نو هسې کارونه چې کار خلکو ته پیدا سي د خلکو لاسرسي ورته وي او د ملک ضرورت ورته وي دا په داخلي داخلی هغه کې او کته بیرونی چوکاټو کې همي کوي سي چې د بین المللي قوانینو پر وړاندې کې دولتونه سره کوي سي یو بل سره د تفاهم پر وړاندې کې کولی سي چې یو د بل د کارمندن بازار یو بل ته سره عرضه کی او اجازه سره ورکړي په نړیوال او بین المللي کچه باندې په نورو مملکو کې
هغه څوک چې کار کوي د هغوی لپاره څه اصول او مقررات وجود لري
له څنګه چې مخکې تاسو ارزو کې چې د حق کار په قانون کې سته د غل خاطر خاص اصول او تنظیم او مقرره لري د هغه مقرره پرانا کې که هغه په دولتي چارو کې کی او یا بیرون چارو کې باید هغه قانون د کار هغه تنظیم سي د هغه پرانا کې دولت هم د بشري د قوې نه استفاده وکړي د خپل کارونو له خاطره او که څوک شخصي کارونه کارخانه او کارخانه جات او غیره لري د هغوی له خاطر هم دغه سي څه اصول او ضابط او مقرره ده پکې نو په دغه د اصول او مقرره پرانا کې به ټول کغه دولت دی او که شخص دی خپل ځان به عیاروي دولتي هغه کې څه ستونزه نسته خو شخصي کې بیا هم د ستونزې سته چې د خلکو د مجبوریتونو نه د خلکو د ضرورتونو نه په اساس خلک بعضې څه ناوړې ګټې او استفادې پورته کوي دا ښه کار نه دی
قدرمنو اورېدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خپرونه ادامه لري
جوان
تری کسا پولیس وجل سمیدی
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دلانا فیصله و منگو لوگ در شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران د پاره بنای نشته مون پس مگه کینو مون د خپل مشران سره هیله راو چې مون سره
ستاسو اساسی حقونه
زم دې بیا پکړم په دښه وانه یا په دالاس وانه
وبن لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو بندو بس کړی
چې
ازادي رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
ایا هغه څوک چې د کارګر له قوی څخه ناوړه استفاده کوي په قانون کې د دې کسانو په اړه څه ویل شوی دی
نو نه څلوختمه ماده د قانون اساسي کې دا راغلی چې د کار اجبارول د من دي څوک نسی کولای چې څوک په یو کار باندې هغه مجبور کی خاصتا چې نن سبا جنگی حالت دی په داسې جنگی حالت کې او یا آفتونه کم کرازی څوک دغه د مجبوریتونو نه دغه د ظروف د اقتصاد نه ناوړی خلک ګټه پورته کوي دغه په قانون کې منع راغلی ده چې څوک نسی کولای د چا د بشری د نیرونه غلطه استفاده او یا دغه د مجبوریتونو نه د یو انسان سوء استفاده وکړي که هغه د جنگ زمینوي که هغه آفات وي او هغه که داسې نور مسایل په یو ملک پیښیږي او یو کس مجبور دی چې یو مړی ډوډۍ ځان ته پیدا کړي نو هغه څوک چې خلک په کار باندې ګماري دا منه دي په قانون کې او که بیا احیانا څوک دې ته لاس لوندې کوي او که یې بیا په دې خلکو له خاطره په قانون د جزا کې ورته جزا ده لکه 1514 ماده کې که څوک د خلکو د نیرونه په فریب په هیله په استثمار او په نورو هغه باندې یا د دې دغه نیرو خرڅول په بل چا باندې دا جرم دی د دې له خاطره جزا ته نه ده چې جزا یې په حبس طویل باندې دی چې یعنی د 15 نه تر 15 کالو که څوک داسې یو څوک دغه د ضرورت نه سوء استفاده کوي او یا ناوړه ګټه تر پورته کوي داسې کله محاکمو ته مراجعه وکړي او هغه څوک چې دا کار یې کړی باید هغه په حبس طویل باندې محکوم سي او جزا د محاکمو له طرفه ورته تعین سي دا جزا
ډیره مننه سیرت صاحب قدرمن اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وي خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو پاک لامو ملسه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واوري.